کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځم به پورس راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې دغه افغانانو مړی موندلی او ښکاری چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والی دفتر په ټویټر ویلي دغه 500 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپی خلیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. غلی نیکلسن د خبره پرون پنجشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نه شي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په 6مه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپلو ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازاده راډیو ته وویل چې د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات ښار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولېږدوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارولی دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیرې غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی. موږ وړاندې خبرونه کې تاسو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو، دوی ورته ډیر خوشاله دي.
نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو له منلو پرته به طالبان په رسمیتونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر چاوباکروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په امید صحیح ملنه وره.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشردوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بلل نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیک تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړې او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همه شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغېزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې ورکړ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارز دافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه ګرفتاره دي.
ښاغلی ترین هم همداراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نښولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز زپارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 جی بی خدمات پیل شول. لدې وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼ ستونزو سره مخ وو. اوس چې هلته 3 جی بی او 4 جی انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوښ دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزه حل شو چې لامل حکومتي کارکونکو او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هواري غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزور سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4 جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکوو چې د افغان بي سیم 3 جی او 4 جی انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي، او دا رنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې زه ډیره همکاري کړې ده، او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لری ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوای د انټرنیټ له کمزور سرعت او نشټون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې، او کله کله خو به اړ شول چې د اسناد لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپل دوستانو سره خبرو کولو لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس خو وخت چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال نورستانی او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کنړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلي اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوو چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې درې او سیمې لا اوس هم د تلیفون او انټرنیټ له خدماتو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهم چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولی وو. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلی دی چې دغه ځواکونه له دې خاره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نواور.
اوکراینی ځواکونه د خیرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنجشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوي دي. لوی درسیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړې کړي. له ستراتیژیک پلوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و، خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کېدو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوښښته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې 40 میش ځایونه آزاد کړي، خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که اوکراینی پوځیان د خیرسون ښار ونیسي، نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سئ.
که چیرته تاسو زموږ خبرونه نوې ورځې کولای شئ، د ازادي رادیو ویب پاڼې ته هم ورشئ چې پته ازادي رادیو .com د هلته دغه مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د مې وروسته ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
لخبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکي خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. د ګڼي ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بېزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګېدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقع بیې دا په ګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي. او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمېر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومته سندرغاړي دی، په وروستیو کې ادا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار سالیوی په زور کلینیکی کې، هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوسم په افغانستان کې سهرایي محکمې روانی دی.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنی باندې د چې په افغانستان کې اوس هم د سرایي محکمو داور دی او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډېرې پراخې سینې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان ته راخلي. زه ډېر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوښین دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دی د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکوي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته وویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی. دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په سطح د بې جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کوره ایستلی او بیا وهلی دی چې وروسته بیا روغتون ته تللی.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی، ډوبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه یې شاته راوتړل، د کورو مخ ته، د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغوی ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم. دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خرابو خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربتا او زی پوری بوتلم. حالته بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژان خلک و، د غونو من راته اخیستل چې دا پیژني دې سره ارتباط چې ما به نه پیژندل، زه به در شکنجې در سخت شکنجې در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو. نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم. ډیرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقۍ غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالی
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. بعد د سلام مو دا زرخه چې هم د پاکستان او هم د افغانستان وبد په پاکستان کې دي، زمونږ ورونه دي پښتانه دي، مسلمانان دي، او که په افغانستان کې دي پښتانه دي، زمونږ ورونه دي مسلمانان دي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې څومره سرحدي سیمو کې څومره پښتانه چې پراته دي، کنه دوی بالکل تګ را تګ لارو ته ډېره سخته ده. پاکستان ته تګ را تګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پرېږدي، او چې پاکستان له لاړ شي هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي، او هلته طبیعت پاڼې خو له بیخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي، کنه دا خورانځي په سپین بول د کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزره په شزر باندې یو پیو باندې خرڅې لکه د قچاقو او بلې په بل باندې خرڅې. بیا چې د خوران مزدي خوري وکړي، بیا چې دغه مخې راځي، بیا دې بل چې راځي، بیا دې چې خزره دې زر روپۍ لزره پنځل لزره شزر په اټمې مزدي کې خوران اوسې ده، یا پنځه شپږ یا شپږ زره یو لکه پورې دې چې لازم شي. بیا چې دغه مخې راځي چې مزدي غریب وکړي، د بچو په غاړه دورو دارو سرمل په غاړه مړه ژوندې په غاړه، چې بیا راځي بیا دغه څنګه ژوند کې چې اخیستل کیږي. دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسو، مې تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک په خاور کې پراته دي، او دا پنځه ورځې ژوند دې دا په تیر شي. هر څومره چې څوک ظلم وکړي، خو دا ظلم ورځې به تیرې شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغه نه ختمېږي. وسلام ګلدین تکنوار.
دوستی تا سلام، رادیو آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر که. اول موگه یو مشکل ده، مو خوش پینگیر خالی که پینزاوی اکلان سرایم از ازایر ده وقت سای من سبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چیزوش بیانو نرطولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لغ ده چې ما بیا دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. دا خو والا که د یوه افغان نه پسومیني چې یوه افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته روغتیا.